به میزبانی نوریاس نوری میشنوید. نوریاس
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشی؟ افغانستان کې سهار اته بجې شوې دی. ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زنوري اسنوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، او چې واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی خپل پوځیان باسي، خو مسکو ویلي چې واشنگتن باید ځواکونه ژر تر ژره له افغانستان وباسي. طالبانو هم ویلي چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او دغه راز له امریکایي پلاوي سره ګوري. خو تر هسه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. تمه ده چې نن د ناتو نه ویشتو غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د امریکا د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې برلاسي دي، یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنگتن ملاتړ پای ته رسوي. او ټاکل شوی د امریکا کانګرس نن د ورځې په وروستیو کې د یو ضرب الاجل تر پای ته رسېدو څو ساعته مخکې پر هغه پلان رایه واخلي چې بیا د امریکا د فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه نیسي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د ناتو د نه ویشتو غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبرلان ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو پوځي حضور د دې لپاره هڅه کوي چې په دې هیواد کې سولې ته شرایط برابر شي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په هر راز مخامخ خبرو کې باید د افغانستان د حکومت استازي وي. طالبان د افغانستان د حکومت له استازو سره له خبرو ډډه کوي او ټینګار کوي چې که بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، بیا ښایي د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. ناتو تېر کال ژمنه کړې وه چې تر 2040 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر د مونیخ په کلني امنیتي کنفرانس کې وینا وکړي. اشرف غني پرون مازدیګر د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ جرمني ته روان شو. د مونیخ کلنۍ امنیتي کنفرانس سبا د فبروري 15 پیلېږي او د 3 ورځو لپاره دی. په دې کنفرانس کې تر اویاو د ډېرو هیوادونو شاوخوا 3500 استازي برخه اخلي او د نړۍ پر امنیتي ګواښونو خبرې کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 4.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال توبی لینزر پرون خبري غونډې ته وویل که سوله هم وشي، له بېوزلو افغانانو سره مرستې ته اړتیا شته.
Peace is a means to an end. Once you have peace,
سوله د یو انجام په معنا ده. خو کله چې تاسو سوله ترلاسه کړئ، اصلي جګړه پیلېږي، د بېوزلۍ په وړاندې جګړه. توبی لینزر چې په افغانستان کې د بشري مرستو هم غږ کوونکی هم دی، زیاتوي چې ډېر خلک په افغانستان کې یو وخت ډوډۍ خوري. د خوړو نړیوال پروګرام غواړي چې سږکال له 4.5 میلیونه بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. د دې لپاره ملګرو ملتونو له نړیوالو د 612 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو غړو د برطرفه کېدو سربیره د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو کارونه روان دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس محمد نظري ازادي راډیو ته وویل
کارهای تخنیکی کمیسیون شکایت انتخاباتی
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تخنیکی کارونه د هغو ولایتونو په اړه چې لای نتیجې نه دي اعلان شوي روان دي، او د استنافي قضایاو د ارزونې تر پای ته رسېدو پورې به د دارالانشا کارونه مختزي. ښاغلي نظري زیاته کړه چې وروستۍ فیصله به بیا نوي کمیشنران کوي. ولسمشر اشرف غني د سېشنبې په ورځ د یو فرمان له مخې د دواړو کمیسیونونو غړي له کاره ګوښه کړل. د ولسي جرګې پر انتخاباتو نږدې 4 میاشتې تېرېږي او تر اوسه یوازې د 3 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې ځان وژون کې برید د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک لږ تر لږه 10 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. د ایران ایرنا او فارس اژانسونو خبر ورکړی چې دا حمله پرون پر هغه بس موټر وشو چې پوځیان د زاهدان خاش پر لویه لاره لېږدول. د جیش العدل په نوم بېلتون غوښتونکي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې 40 تنه په دې سرویس کې سپاره وو او ټول یې وژلي دي. د امریکا د استاذ جرګې چې دیموکراتان پکې برلاسي دي، یو پریکړه لیک انته سوب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنګټن ملاتړ پای ته رسوي. ډېر کسان دغه اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندې یوه هڅه بولي. دغه پریکړه لیک ته 248 وکیلانو مثبتې او 100 منفي رایې ورکړې. 13 جمهوري غوښتونکو هم د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړ. ټرمپ ژمنه کړې چې پریکړه لیک به ویټو کړي، خو له نتیجې ښکاري چې د دې ویټو د ردولو لپاره په کانګرس کې کافي ملاتړ نشته. دغه پریکړه لیک د یمن په جګړه کې الوتکو ته د اسون موادو د برابرولو په ګډون د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې د امریکایي ځواکونو هر ډول ښکېلتیا بندوي. سنا جرګې تیر کال ورته یې ولایحت تصویب کړې وه، خو پر هغې په استازو جرګه کې چې هغه مهال جمهور غوښتونکي پکې برلاسي ول، رایې وانخیستل شوې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې 8 غړي یې هم عربي هیوادونه دي، په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې د نړیوالو لخوا د په رسمیت پېژندل شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت ملاتړ کوي. له 2015 کال راهیسې د یمن په کورنۍ جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي او د دې هیواد شاوخوا 14 میلیونه وګړي هم له قحطۍ سره مخامخ دي. په امریکا کې د سعودي عربستان پر ضد احساسات وروسته له هغې زیات شوي چې د سعودي عرب خبریال جمال خاشقجي تیر کال د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې ووژل شو. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA د ارزونې له مخې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان د دغه قتل امر ورکړی و. ټاکل شوی چې د امریکا کانګرس نن د ورځې په وروستیو کې د یو ضرب العجل تر پای ته رسېدو 2 ساعته مخکې پر هغې پلان رایه واخلي چې بیا د امریکا د فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې چې تېره ورځ په کانګرس کې د دواړو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د مرکچانو ترمنځ د بودیجې پر سر یوه موافقه ترلاسه شوه، ویلي و چې که څه هم دی له دغې موافقې راضي نه دی، خو که کانګرس یې تصویب کړي دی به یې توشیح کړي. په کانګرس کې د بودیجې پر سر په نوې موافقه کې د ولسمشر ټرمپ لپاره هغه بودیجه چې د مکسیکو سره د یو دیوال د جوړولو لپاره د نږدې 6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه نه ده منل شوې، او یوازې پر دې پوله د نوي موانیو د جوړېدو لپاره شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی خپل پوځیان باسي، خو مسکو وایي چې واشنگتن باید تلوار وکړي. له بلې خوا طالبان بیا وایي چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او دغه راز امریکایي پلاوي سره ګوري. یو نامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې په افغانستان کې د ممکنه سولې وروسته د بشري وضعیت ښه کېدو ته خوشبیني څرګندوي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا هم اوري چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي په لسګونو سرتیري پروند د هیواد په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت کې په یوې حمله کې وژل شوی. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صاف او وازي اوریدل شي. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی خپل پوځیان به وباسي، خو موسکو ویلي دي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره له دې هېواد ووزي. بل ورته طالبانو چې له نږدې له روسیې سره په تماس کې دي په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه به د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو او دغه راز امریکایي پلاوي سره غونډه وکړي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
امریکای چارواکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغه به ځواکونه په افغانستان کې وي چې شرایط مساعد شي. خو بل لورته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له اسوشیټډ پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې دا د امریکا په ګټه ده چې ژر تر ژره خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د دې لوبې په انجام کې به اخر امریکایان ووسي. دا د امریکایانو د ادارې او د دوی د مشرتابه د پرېکړې مربوط ده. هر څومره ناوخته چې دوی ووسي هغومره به یې لګښت زیاتی شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جیم انهوف د سیشنبې په ورځ په واشنګټن کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کړې دي او هغه ډاډ ورکړی دی چې دا پوځیان به د اوس لپاره هلته وي او شرایطو ته به ګورو. د روسیې ترتاس خبري اژانس خبر ورکوي چې تمه ده زمیر کابلوف د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. که څه هم تر دې دمه امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې تایید نه دی کړی، خو تاس اژانس د کابلوف په وینا خبر ورکوي چې د انقرې په غونډه کې به د ترکیې له ډیپلوماتانو سره هم د افغانستان په اړه سلام مشوره وکړي. کابلوف ادعا کوي چې امریکایان په افغانستان کې ناکامه شوي دي او د همدې لپاره روسانو ته لار پرانستل شوې ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا تیره اونۍ ویلي وو چې ماسکو له ترهګرۍ سره د جګړې او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره له اسلام آباد سره نږدې همکاري کوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې طالبان په یو غونډه کې چې د پاکستان صدراعظم عمران خان هم وي برخه واخلي. دا خبره طالبانو په یوې اعلامیې کې کړې ده او ویلي دي چې په دې خبرو کې به امریکایي استازي هم ګډون وکړي، خو طالبانو د روسي استازو په ارتباط څه نه دي ویلي چې په دې غونډه کې به برخه اخلي کنه. پاکستاني چارواکو تر اوسه د دې غونډې تایید نه دی کړی.
وامرودل چې واشنگتن نو وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی خپل پوځیان به وباسي، خو ماسکو وایي چې واشنگتن باید انتلوار وکړي. په لبلې خوا د جرمني حکومت هم ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربتوب ته تیار دی. د جرمني د چارواکو په وینا په دې کنفرانس کې د طالبانو استازي هم ګډون کولای شي. په عین حال کې جرمني دغه راز په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د ښکېلو پوځیانو ماموریت هم د یو بل کال لپاره تمدید کړ. نور تفصیل یې د فرشت جلال زی په راپورټ کې اورئ.
د جرمني حکومت وای د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پیټرسبرګ غونډې ته د ورته ناستې کوربتوب ته تیاری نیسي. جرمني په 2001 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه و چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د موقت حکومت چوکاټ د نوي نظام اساسات او د پیژندل شوو سیاسي کړیو رول پکې وټاکل شو. دا کنفرانس هغه وخت په پیټرسبرګ ښار کې جوړ شوی و چې په افغانستان کې د مختلفو قومونو او سیاسي ډلو استازو ګډون پکې کړی و. وروسته بیا په برلین او بون کې هم د افغانستان په اړه کنفرانسونه جوړ شول. په هغه سند کې چې د جرمني د خارجه چارو وزارت د هغه هیواد د پارلمان غړو ته استولی ویل سوي چې حکومت تیار دی چې د طالبانو په ګډون د افغانستان په لانجه کې د ښکېلو خواوو استازي بیا د خبرو لپاره راوبولي او د پیټرسبرګ کنفرانس په څیر یوه بله غونډه جوړه کړي. دا سند د جرمني خبري اژانس ډي پي آر ته هم ورسېدلی دی. په دې سند کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د یوې برخې یا ټولو د وتلو پر امکان خبرې شوې دي. په سند کې په دې اړه ویل شوي چې که چیرې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ډیر کم سي، د جرمني حکومت به په هغه هیواد کې خپل رول له سره و ارزوي. په یاداش کې هم دراز ویل شوي چې په افغانستان کې د دوی ماموریت په څو اړخیزو او معتبرو همکاریو پوري سیاسي او عملی تړاو لري. د جرمني د خارجه چارو وزارت په سند کې هم دراست د دې امکان نه دی رد شوی چې امریکا له نورو نړیوالو شریکانو سره مشورې پرته خپل یو شمیر یا ټول اسکر له افغانستانه شایو وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته په سفر وتلی دی. خلیلزاد ویلی دی چې دی به په جرمني کې دا واری له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي، خو د دې خبرو نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد تیروار په دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته وویل چې له هغوی سره په اصولو کې پر داسې یو پلان موافقه ته رسیدلی چې پر دوو ټکو تمرکز لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د تروریزم پر ضد مبارزه. خو خلیلزاد وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې موافقې ته کار کوي څو جنگ بند سي، نه له هغه هیواده د خپلو عسکرو د ایستلو لپاره پر پلان.
سوله د یو انجام په معنا ده، خو کله چې تاسو سوله ترلاسه کړه اصلي جګړه پیلېږي، د بېوزلۍ په وړاندې جګړه. دا څرګندونې په کابل کې ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما مرستیال توبی لنزر پرون په یوې خبري غونډه کې وکړې. ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال یوسف خانزادران په راپورټ کې اوري.
Imagine what that'll be like in 20 years if there's no peace.
دلتا د سولې پر روان بهیر او ممکنه سولې ورسره د افغانستان په وضعیت خبرې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې سولې د افغانانو هیله ده او که د سولې ټینګښت ممکن شي نو په دغه هیواد کې امنیت سره تړلې د ډیرو ستونزو حل به اسانه شي. د دغې ادارې مرستیال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی توبی لنزر د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د سولې له ټینګښت وروسته اصلي مبارزه پیلېږي.
Peace is a means to an end. Once you have peace, the real war begins.
دی به سوله دی او پای په معنا د خوکل چې تاسو سوله ولري نو اصلي جګړه پیلېږي. د بیوزلۍ پر وړاندې جګړه، هغه جګړه چې افغانان لوړ کړي، څو دوی نه یوازې خپل ځان او ټولنې سره مرسته وکړي بلکې د افغانستان د پرمختګ لپاره هم کار وکړي. نو د سولې ټینګښت ځکه ضروری دی. د دغه هیواد خلک چې له کومو ننګونو سره مخامخ دي، زما په نظر هغه د پخوا په پرتله ډېرې سترې دي. د ویل ملګري ملتونه د سولې له روان بهیر سره مرسته کوي او د ده په نظر په دې برخه کې زین لاسته راوړل نشته. ښاغلی لنزر پرته له دې چې د سولې د بهیر په اوسني حالت وغږیږي، یو ځل بیا یې د ملګرو ملتونو دا ژمنه تکرار کړه چې د سولې وروسته په افغانستان کې د بشري وضعیت له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د ده په وینا مخ پر زیاتېدونکی نفوس، د کډوالو راستنېدل، کورني بېځایه شوې، اقلیمي بدلون، بېوزلي او ځینې نورې هغه ستونزې دي چې که سر له اوسه ورته پاملرنه ډېره نه شي، د ممکنه سولې وروسته به ورته رسېده سخته وي. ملګري ملتونه داسې مهال د سولې څخه وروسته د پلان لرلو په شرط د بشري وضعیت ښه کېدو ته خوشبیني ښیي چې دا وخت د افغانستان د 3 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره هڅې تر بل هر وخت پراخې او ګړندې شوې دي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په 5م سفر وتلی او طالبان هم د خبرو نوی مرکچی پلاوی ټاکلی دی. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دغه هیواد ډېرې ستونزې په جګړې پورې تړلې بولي، خو وایي راتلونکي پرمختګونه هم د سولې د هوکړلیک په څرنګوالي پورې اړه لري. کمیسون ویان بلال صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې سوله هم تامین شي او په هغه سوله چې مثلا د خلکو بشري حقونه تضمین ونه شي، کېدای شي د ډېر د بشري حقونو د وضعیت په ښه کېدو سره مرسته ونه کړي. دې لپاره کله چې قربانیان بیا وګوري چې د دوی عدالت غوښتنې یا هغه حقونه چې په مستقیم شکل باندې تر پښو لاندې شوي دي، آیا نظام کوي چې دوی حقونو څخه حد اقل د عدالت د تامینولو لپاره ځینې اقدامات لاس لاندې ونیسي؟
ښاغلی صدیقي وایي د اوږدې جګړې له کبله په افغانستان کې بشري حقونه تر ډېره پایمال شوي او دغه ناخوالو له خپلو حقونو څخه اغېزمنه استفاده زیانمنه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اورې د سهار 8 بجې او 3 دقیقې دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلیم محمد صالح ته بغوښ شو.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو تازه غنې کې د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او ټولو کمیشنرانو پر لری کېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې دغو کسانو په تیر منی کې د ولسي جرګې د هغو انتخاباتو رهبري پر غاړه درلوده چې له درغلیو ډک ګڼل سوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه کسان د حکومت، د مدني ټولنې د ډلو او سیاسي ګوندونو ترمنځ تر جدي غونډو وروسته لری کړای شول. ورځپاڼې لیکي د دغو کسانو لری کېدل پر انتخاباتي اصلاحاتو اجماع څرګندوي چې زیاته اړتیا ورته لیدل کېږي. لری کړل سو کمیشنرانو دا اقدام د هغو چارواکو چې هیله لري په نوي حکومت کې دندې ولري سیاسي پریکړه ګڼلې ده. د ولسي جرګې تیرې ټاکنې د اپریل میاشتې پر ځای جولای میاشتې ته وځنډول سول او افغانستان پر روان دوبی کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چمتووالی نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه غړي د سې شنبې په ورځ له دندو لرې کړای سول او لوی څارنوالي د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو تر څنګ د دغو کمیسیونونو 12 پخواني کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د نیویارک ټایمز رسپانې د لیکنې په حواله د دغو کسانو د لرې کېدو پلویانو ویلي چې په کار ده له کمیشنرانو سره د دغو انتخاباتو په اړه چې په اقتصادي لحاظ ګران تمام سوي حساب کتاب وسي چې افغان قواوې یې له شدید جنګ سره سره امن ټینګ کړی و. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي، نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هرې ټاکنې مالي ملاتړ کړی، خو په نهایت کې دغه ټاکنې ستونزمنې ثابتې سوې دي. فارن پالیسی خبرونې بیا د واشنگتن لپاره د افغانستان د نوې ټاکل سوې سفیرې رویا رحماني مرکه خبره کړې چې د سولې د روانو مذاکرو په لړ کې تر ډیره د ښځو د حقونو د خوندیتوب په باب ده. د لیکنې سرلیک دی: افغان ښځې نه غواړي چې له خپلو حقونو تیرې سي. میرمن رحمانی د فارن پالیسی خبرونې د دې پښتنې په جواب کې چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره له طالبانو سره په احتمالي مذاکرو کې ستاسو لپاره سری کرښې څه دي ویلي: زما لپاره سره کرښه د افغانستان اتحاد، ځمکنۍ بشپړتیا او د افغانانو مدني حقونه دي. رویا رحمانی ویلي ګڼ نور مسایل هم شته چې د مذاکرو پر مهال د مطرح کېدو په صورت کې ورباندې بحث کېدلی سي. میرمن رحمانی په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت بدل سوی، پخوا د اقلیت په توګه چلند ورسره کېدی، خو ځوانان او ښځې اوس اکثریت دي چې نه غواړي له خپلو حقونو تیر سي. میرمن رحمانی د سولې په مذاکرو کې د ښځو د حقونو په اړه په داسې حال کې خبرې کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره دوشنبه د سولې عالي شورا ته سپارښتنه وکړه چې راتلونکې میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي. فارن پالیسی خبرونې د واشنگتن لپاره د افغانستان له سفیرې رویا رحمانی پوښتنه کړې چې آیا تر وخت مخکې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته اندېښنه لري. میرمن رحمانی ویلي: موږ نه غواړو چې د تل لپاره پر امریکا متکی یو، موږ غواړو چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل اوسنی شراکت ته دوام ورکړو. غوښتنه مو دا ده چې نه غواړو یو متکی هیواد واوسو. میرمن رویا رحمانی ویلي: یو سوله ایز او باثبات افغانستان به زموږ د ارمانونو له تحقق سره مرسته وکړي. د امریکا لپاره د افغانستان سفیرې د سولې په تړاو په داسې حال کې خبرې کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او څو نورو هیوادونو ته خپل بل سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ځي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو مخکې په افغانستان کې د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه واورېدل چې غړي د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د یو فرمان له مخې په دې وروستیو کې له کاره انګوښه شوي دي. دغه راز د انتخاباتو نوی تعدیل شوی فرمان هم ولسمشر توشیح کړی دی. افغان ولسمشر دغه راز پرون دوه نور فرمانونه هم صادر کړي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دغه فرمانونه د انتخاباتو د شفافیت په هدف صادر شوي او له انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چلند او د چارواکو او ملکي دولتي کارکوونکو د نه مداخلې اصول پکې ټاکل شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کې اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو دولس ماده ایز فرمان کې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصول او رفتار واضح کړل. دغه فرمان لمخه د کمیسیونونو د دفترونو او د رایو مرکزونو د امنیت خوندیتوب بشپړ بې طرفي له هیڅ کاندید نه ملاتړ په خپل سر د رایو مرکزونو ته نه تک او د رایو مرکزونو ته د وسلوالو کسانو د تګ مخنیوي هغه موارد دي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پکې ټینګار شوی. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د چهار شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته دغه فرمان چې د امنیتي ارګانونو په اړه ده داسې ولوست:
وزارت دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی
د افغانستان دفاع او کورونا چارو وزارتونو او همداشان د ملي امنیت عمومي ریاست مکلف دي چې په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو د رایو مرکزونو د رایو د شمیرلو او د دیار لسواتنه ويم کال د جمهور ریاست انتخاباتو کې د خلکو فعال ګډون لپاره لازم امنیتي تدابیر ونیسي،
تدابیر لازم را اتخاذ نمایم.
په دغه فرمان کې ویل شوی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په فرمان کې لراغلي اصول سرغړونه وکړي. د درغلیو د تثبیت او د موجوده اسنادو په صورت کې به د تعقیب لپاره اړوند عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کیږي. همداشان امنیتي ارګانونو موظف شوي چې د 1999 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې کړنلاره چمتو او د ملي امنیت شورا دفتر ته وسپاري. دا فرمان داسې مهال صادریږي چې په تیرو انتخاباتو کې یو شمېر امنیتي او دفاعي منصوبینو او چارواکو مداخله کړې وه او د یو ځانګړي کاندید په ګټه یې کار کړی و. افغان ولسمشر په راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو کې د دولتي کارکوونکو او چارواکو د نه مداخلې په اړه یو بل فرمان هم صادر کړ. په دغه څلور مادیز فرمان کې راغلی چې ټول دولتي چارواکي او کارکوونکي مکلف دي چې په انتخاباتي بهیر کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره لازمه همکاري وکړي. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی دغه فرمان داسې ولوس:
وزارت ها و ادارات جمهوری اسلامی افغانستان موظفن.
هغه وایي وزارتونه او د جمهوری ریاست اداري مکلف دي چې د 1994 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو بهیر په اړه د دولتي ادارو د کارکوونکو او چارواکو د نه مداخله په اړه کړنلاره جوړه او د ملي امنیت شورا دفتر ته وسپاري. د انتخاباتو ناظر بنسټونه له هغې جملې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي پروسه کې د چارواکو د مداخلې مخنیوی نه یوازې د شفافیت لپاره مهم دی بلکې انتخاباتي عدالت هم تضمینوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک په لسګونو سرتېري د دې هېواد په جنوب ختیځ کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې د جایش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې ویلي وژل شوي او ټپیان شوي دي. ایراني چارواکو ویلي د دې برید غچ به واخلي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د چهارشنبې د ورځې ځان وژونکي برید د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو لږ تر لږه 1.5 تنه وژلي او 10 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ایران ارنا او فارس ژانسونو خبر ورکړی دی چې برید کوونکي انتحاري دا حمله د ساحدان خاش پر لوی لار پر هغه بس کړی ده چې د سپا سرتیری انتقالول. د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې ویلي دي چې دا انتحاري حمله دوی کړې او د بس 30 تنه سورلی یې چې پوځیان و وژلي دي. فارس ژانس د دې پیښې یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې د بس د اور سپنو ټوټې ښکاري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی فارس آژانس ته وویل چې د هیواد پوځ او استخبارات په دې حمله غچ واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا د برید د منځني ختیځ له کانفرنس سره چې په وارسا کې دی مرتبط وباله. محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلی دی چې د وارسا د غونډې له پیل سره دا تروریستي حمله تصادفي نه ده خو ده د خپلې دې ادعا لپاره کوم دلیل نه دی بیان کړی. دا حمله د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ټولو سخته حمله ده. دا ځواکونه په مستقیم ډول د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تر قماندې لاندې دي. نږدې دوی اونۍ مخکې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې دوی چاودنې شوې وې چې درې پولیس پکې ټپیان شوي وو. د هغو بریدونو مسؤلیت هم جیش العدل ډلې منلی وو. همداراز تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چابهار بندر کې دوه پولیس وژل شوي وو او 240 تنه نور کسان ټپیان شوي وو. په ایران کې پر امنیتي ځواکونو د دې بریدونو په لړ کې په منی کې د اهواز په ښار کې د رسمي گذشت پر مهال پر ایراني سرتیرو حمله وشوه چې 25 تنه وژل شول. په وژل شویو کې 12 تنه د سپاهي پاسداران انقلاب سرتیري وو. د ایران د سیستان بلوچستان اکثر اوسیدونکي بلوچان دي او سنیان دي. دا سیمه د مخدر موادو د قاچاقونکو د خشونت سیمه هم ده. جیش العدل وای چې دوی د بلوچانو لپاره د زیاتو حقونو غوښتونکي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. اول د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د روزګان د ولایت د گیزاز ورسوالی د چارباغ د کلی اوسیدونکی یم. موږ دغه شلواره لري او د موږ ټول خراب دي. د موږ ټول خراب دي او د موږ کشکور سړک هم دا خراب دي چې مخ له خراب دي. یعنی موږ ور ټوله باندې بستر ورسوالی څخه بستا ولایت نه باندې د کنجو ولایت باندې د گیزاز ورسوالی ټوله باندې د دغه پونه جوړیږي. پولیس راکم شپږ کاله کیږي کارې شروع شوی دي. پایه او سیوی د نور غه کار باندې پاته دي او پاسه د گیزاز دره د لندو په نامه یو دره چې وسولونه راځي چې کیو نه شدره مې شبم باندې موټران باندې د کشکور په نامه سره 10 کال کې یو رسمي سوي دي. نه حکومت جوړي نه رايا جوړي او دا غږ موږ راغلي دا پر نه رسیدي. دا دغه موږ چې راځم د ګزاب سوالي کې هیڅ وخت پام نه راړي. خو درځګان د ولایت د ګزاب در سوالي د چارباغ د کلی وته دم کې بسم الله نه زم د خپل په واسه پای مال.
هلو السلام علیکم. دا پکیا تم کنه ول سورین استم ولا خلیمی تندر خبرې کوم. دا ول مشر اشرف غنی ته غوښتنه لرم چې دا پکیا ولایت تم کنه ول سولی دی پر ولایت بدل شي. ځکه تم کنه ول سولی وا پر لپسې لویه پارا خلرونکو او پر نو پوسو ول سولی دا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه اقبال شاه منیزم د سید جان زویم د بادغیس ولایت مرغاو د ولسوالۍ د دکان د کلی فعلاً اوس مهاجرتوب په هرات ستر آباد انجل په ولسوالۍ کې اوسېږو. ډېرې ښې په تکلیف کړي یو خرڅیان نه لرو چې نه خو شیم هم نه لرو نه پیسې شته نه اوړه شته. دولت یو څه اوړه راکول هغه هم راباندې بند شو. نمایندګان ته وویل چې 15 کیلو موږ پر نفس تر کوو هغه 15 کیلو نمایندګانو سره قبوله نه کړو. نمایندګان به ډېر ماړه وي او کار به چې ډېرې موږ شی نه لرو چې د خپلو ماشومانو سره یې وخورو هغه 15 کیلو موږ قبول دي. زموږ و ټولو کارکوونکو ته دغه پیغام دی و ټولو مشرانو او زموږ غمخورانو زموږ والیانو ټول ته مو دا پیغام دی چې زموږ غم دې وخوري هغه 15 کیلو د مشترکې نمایندګانو په کوډ نه کوي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو پریښي وو. پیغامونه مو تل خپرو په دې هیله چې مسؤل چارواکو هم اورېدلي وي او ستاسو ستونزو اواري ته مټې راونغاړي. په افغانستان کې 8:30 بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. تمه ده چې نن د ناتو د نهه ویشتو غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون خبر وړاندې وویل په افغانستان کې د ناتو پوځي حضور د دې لپاره هڅې کوي چې په دې هیواد کې سولې ته شرایط برابر شي. تمه ده افغان ولسمشر اشرف غني د مونیخ په کلني امنیتي کانفرانس کې وینا وکړي. دا کانفرانس سبا پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د برطرفه کېدو سربیره د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو کارونه روان دي. دا څرګندونې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس محمد نظري پرون ازادي راډیو ته وکړې. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې په هغه ځان وژن کې برید کې چې مسؤلیت د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتون کې ډلې اخیستې. د سپای پاسداران انقلاب د ځواک لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې برلاسي دي او پریکړه لیک تصویب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنگتن ملاتړ پای ته رسوي. ټاکل شوی د امریکا کانګرس نن د ورځې په وروستیو کې د یو ضرب الاجل تر پای ته رسیدو څو ساعته مخکې پر هغه پلان رایه واخلي چې بیا د امریکا د فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه نیسي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هیروئ. دغه راز په اروزګان کې د وروستیو ورښتونو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. خو له هغه مخکې د افغان بیسیمه تسوه اتله شمېرې لارې ستاسو پیغامونه لولو. د نننۍ راپورونو په باب مو راستولی دي په هغه موضوعات چې نن زموږ په راپورونو کې پرې ډېر تمرکز شوی و. د څو تنو نظرونه لولو. شهید زاده د زابل خاک افغان څخه لیکلي دي چې د زمیر کابلوف مشوره باید متحدو ایالاتونو ومني د یو ملګري په حیث، ځکه روسیه تجربه لري. روسیه یو وخت پخوانی جمهور پخوانی شوروي اتحاد و هغه شوروي اتحاد چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل او دوی د افغانستان کې د پوځي یرغل په باب تجربه لري او کیدای شي چې له دغه تجربې هم د امریکا متحده ایالات درس واخلي. البته زمیر کابلوف مخکې په راپور کې مو اوریدل چې ویلي دي چې واشنگتن هر څومره ژر چې کیدای شي باید له افغانستان نه ځواکونه وباسي. عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکلي چې سخته واوره وشوه او د خلکو هیله دا ده چې وچکالي به ورسره ورکه شي. عبدالحلیم له میوند څخه بیا لیکلي چې دا د سولې لور ته موږ نور هم خوشبینه کوي. البته ورسته هڅه کور موادان پیغامونه زخ زیات دي، موږ هرو مرو درته لولو، خو که لنډې ولیکئ او واضح ولیکئ، او لطفا تکرار ډیر مه راستوئ. ځینې اوریدونکي وینم چې په تکرار همغه یو پیغام راستوي. کور موادان اوس به مخله دی چې دو هنیزو خبرونه ته وار ورسیږي. په اروزګان کې د وروستیو ورښتونو په باب راپور راواخلو. په اروزګان ولایت کې بزګران خوښ دي چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات بارانونه شوي او له خپلو ځمکو به ډیر حاصل ترلاسه کړي، خو دوی دا غوښتنه هم کوي چې د باراني اوبو ذخیروي بندونه دې ورته جوړ شي تر څو ځمکې لاندې د اوبو سطح ورسره لوړه شي. تیر کال اروزګان هم د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر وچکالۍ ځپلی و. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت له اروزګانه پرې راپورټ لري.
سیمه یوه د خو رنګونه یې بیل دي. پاکې هوا پر غرونو د واورې د سپین څادر غوړېدو، شنو باغو او شنو کروندو خلک د ژوند په خوند پوه کړي او له رواني ناروغیو څخه یې په امان کړي دي. په اروزګان ولایت کې د وروستیو ورښتونو له یوې خوا د جګړې بل سوی اور د څو ورځو لپاره څه اندازه مړ کړي. د اسمان مخ یې له لوګیو او سیمه یې د باروتو لوبیو څخه پاکه کړې، خو په ټوله کې د کروندګرو هیلې راژوندۍ کړې دي.
سږ کال ډېر ورته خوشحاله یو، بارانونه ډېر دي.
کروندګر وایي سږ کال تمه لري چې تر نورو کلونو به زیات حاصل له خپلو ځمکو واخلي، ځکه د دې په خبره چې تر نورو کلونو زیات بارانونه شوي.
ارمانم پیمامد دغه دوه ورځې سیمه يم د توري غلم کال آباد به کې خوندور دي باران نه اوس خپل مهربان دي چې خپل به کال آباد دغه دغه وطنونه نشنه شي ور کال باويش تیر کال کال ډیر بوچ جنونه ور هر مسلمان ته ور ته نو کښتونه وښه ول او پر وچ سي ور دي یو ګل شه دغه پرامزه کوي وو هغه مانا پاوش ولد کی ولاره
زمانه محمد نبی دې دلته بس دغه مزکی کار ولاد تر کال خو وساش کال ډیر ورته خوشاله بارانونه ډیر دي ان شاء الله و مې سچ اصل بموم ډیر سکش بموم ډیر تر کال خو نو وبنوي رشی ملش سپلې دغه
تر کال خو ډیر وچ کال او شش کال ډیر بعد کال دی په شبرانونه.
خو دغه کروندګر له دولت غوښتنه کوي چې د باراني اوبو لپاره د ذخیروي بندونو ورته جوړ کړي څو تر ځمکې لاندې د اوبو سطحه نوره هم را لوړه شي.
خو دولت چې کار وکړي واجبي ده، خو دغه موږ ځینې غواړي چې یو بند جوړ کړي.
د حکومت سم دا غوښتنه ده چې دغه زموږ د ولې بندونه خام دي چې دغه راپاخه کې راوتړي. موږ هم دا غوښتنه ده چې ډېر خلک به پکې پر کار شي، خلک به ځمکې پیدا کړي، حکومت به یو شی پیدا کړي، یو بودیجه ته به یو شی ورسي.
دولت دا غواړي چې بندونه وته د سې باربني کې وبي زپاسې د دشتونو مشتونو بټول ټول وبو پیدا کې را برمې مرمې ګرد و چې سوي د بندونو چې وټړې بټول.
د کرن ریاست مسولین وایي چې د ساش کال لپیل څخه تر وته په دغه ولایت کې 15 ملي متر باران شوی چې د تیر کال په پرتله څو برابر ډیر دی. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ټول چې دی پلان لري په راتلونکي کال کې د اوبو ذخیروي بندونه هم جوړ کړي.
سږ کال په اروزګان ولایت کې موږ چې کوم اندازه گیری کړي د باران 15 ملي متر باران تر اوسه شوی دی. الله جل شانه ته امید لرو د نښو نښانو څخه داسې معلومیږي چې د تیر کال په پرتله به سږنی کال آباد وي. موږ په اروزګان کې فعلا دپاره دغه پلان په جریان لري. یو څه دی دیوالونه او چیکډمونه چې هغه ډېر وړه چیکډمونه دي او ځنې د کوچانو دپاره دي.
د کرنې او مالداری ریاست ته معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت شاوخوا 40% خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي. اروزګان کې کروندګر پر داسې مهال بارانونو ته خوشبینه دي چې له یوې خوا درې کلنې جګړې ځپلي او له بلې خوا تیر کال وچکالۍ. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همين هيواد سلامونه مني په دې خبرونه کې په سولې او بشري حقونو خبرې کوو دا چې د سولې مفهوم څه دی په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط څه دي په همدې اړه غواړو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګې له مشرې غلې حنیفې ګیروال سره خبرې وکړو په پیل کې تاسو ته خراغلاس وایو کدار ته وایي چې د بشري حقونو لاړخه د سولې مفهوم یعنی څه
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده یعنی تل بشري ټولنې او د بشري ټولنو همدای د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کیږي کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ عدالت او بشري حقونه رعایت شي پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي همدارنګه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقونو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کیږي یعنی په کومه ټولنه کې چې بشري حقونه رعایت نشي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نشي او د بشري حقونو نړیوالی اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د غوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دې حقونو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګو وکتل شي او د هغوی پر رعایت کې دولتونه ځانونه مکلف وګڼي په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کیدای شي اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلفونه بولي چې باید دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسی مشکله کار ده همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې لامی 2 ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو لاري خپل اقتصادي ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې درې دیرشمه پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولي او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه شمیري یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي په هغې ټولنه کې سوله راکلای شي
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي
ډیره زیاته مننه باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کیږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي یعنی ټول دولتونو مکلف دي چې په خپل ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي تر څو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي نو څنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کیږي لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یو مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم استبداد او تاوتریخوالی نه وي او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولې بشري حقونه او حیثیت او قار حفظ وي او مراعات شي باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړوي، یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي، د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه سي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې نو هغه خپل خاص شرایط لري. مونږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی، یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي. او هغه وخت یوه سوله شفافه کېدای سي او یا عادلانه کېدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رای ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي، او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه پروخنایي کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمېرل کېږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي، او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي هغه سوله ته موږ کوای سو چې یوه عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څرنګه چې ما مخکې هم ویل چې هغه حالت ته موږ د سولې حالت وایو سو چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي، او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې که چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونه سي نو هغه سوله تلپاتې نه شي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي، که ښځې وي، که قربانیان وي، او ټول غړي ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نه شي. باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه نه ولاړ نه سي چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسس کې شمېرل کېږي، چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته شوی له منځه ولاړ نه سي. هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي، او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي. ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي، او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي، او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونه نیول سي او هغوی محرومه سي.
بل خبر د پخلاینې ده چې هغه وخت نیسي. مثلا دلته جګړې ډېرې وقدې، ډېرې دښمنۍ، ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي، او د دې حل وخت نیسي. خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سولیز ژوند رامنځته کولو ته ځان آماده کولی شي، او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي؟ مثلا پخوا به یو څوک ته به د دښمن په سترګو ورته کتل، خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده، پر دې چې دا څلوېښت کال جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي. نور زموږ هموطنان هم د دې دا نه شي زغملی چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هر ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي، او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي. اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې، د یوې عادلانه سولې په شرایطو کې وویل، چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف، یعنی طرفین، کله چې سره کینی دواړه اړخونه، باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رای واخلي، او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي، او هغه درخواستونه چې خلک لري، چې مثلا کله بعضی شاید بعضی خلکو نه کوای سي چې بعضی خلک وبخي، یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي، نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي. زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوي سي.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کړي به دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ پایل چا ورته تړلې پایل چا ورته تړلې دوزخ ته ځای شي زې ل ژوند وستما د پایزیب د تاریخ ارزښت او کارونې په حق لا څومره په هیګي
کله کله پایزیب داسې وي چې هغه ګونګری پکې نه وي او نه شرنګیږي او ځینې پایزیبونه بیا داسې وي چې ګونګری پکې او شرنګیږي
یاره خو خودشته ده چه ده پایزی بغاق خو پا ما بانی را خلقی ده خو تنه نپوری را بانی خلقی یا اغا شرنگار می پا مزغو که نستی ایمان می خودی تر آوره ده کنه
نن هم ده موضوع سیرو پا پل که ده پایزیب لرغون توب تتم که گو بیا د پایزیب ارزښت او د کارونې په حق لې د خلکو خبري اورو په اخر کې مرکه هم لرو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم
رو رو راسا ګل رو رو راسا پایل دې شرنګوا ګل رو رو راسا رو رو راسا ګل رو رو راسا پایل دې شرنګوا
قدر من اوریدونکو پایزیب نه یوازې د افغان ښځو او نجونو بلکې د اکثره آسیایي ملکونو د میرمنو ډیره پخوانۍ ګڼه ده پایزیب چې په هندوستان او پاکستان کې پایل ورته وایي اوږد ځنځیر ته ورته زیور دی چې د دواړو او کله هم د یوې پښې په بند کې اچول کیږي په پایزیب پورې تړلې غوټۍ او پاولي د پښې پر مخ لویږي او د ګرځېدلو پر وخت ورو شرنګی کوي پایزیب زرګونه کاله وړاندې له نورې ګاڼې سره سم دود شو خو کله چې په افغاني ټولنه کې پایزیب ورته شایي چې زنګ ورته وایي د ګډا پر مهال نڅاګرو وکاراوه د پایزیب ارزښت یو څه رقم کړ خو په هر حال پایزیب اوس هم خپلې مینوالې لري او په پښو تړلې د ښکلا خوښوونکو ښځو ذوق خړوبوي د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړې څېړنواله غوټې خاورې وایي چې د پایزیب لرغونتوب ډېرې پخوا زمانې ته رسیږي
کله به زه کلي ته لاړم نو ناویانو ته به اتمن پایزیب هم د یوې ګاڼې په حیث اخیستل کېده البته دا پایزیب به اکثرا د سپینو زرو نه جوړېده او داسې یوه عقیده موجوده وه چې که هر څومره به یو څوک سرمایه دار او پیسه دار هم و د سرو زرو نه چا پایزیب نه جوړو او علت به معمولا دا ویل چې سرو زرو ته خدای خپل نور ښودلی دی او ګناه لري چې څوک یې په پښو کې واچي زیات دغه پایزیب چې دی د افغانستان په شرقي سیمو کې زیات رواج لري البته هغه سیمې چې هلته پېښور و پاکستان و دغه راز هند سره نږدې دي اوس داسې لیدل کېږي چې په ځینې ښاري سیمو کې هم ځینې نجونې د پایزیب په نامه یو زنځیر په پښو کې اچوي
پایزیب د نورې ګاڼې په څېر په شعر او شاعرۍ کې هم ډېر یاد شوی دی شرنګ د دې پایزیب په زړګي ښه لګي شرنګ د دې پایزیب په زړګي ښه لګي راشه چې پایزیب دشم شرنګار دشم لیکوال شاعر او د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مشاور سلیمان دایق په خپل د پایزیب د کلمې پاکله او د چې شاعرانه په شعر کې ادبي وایي
پایزیب خو ترکیبي اسم ده یعنی پښه او خایست یعنی پایزیب یعنی د پښې خایسته کوونکی نو په دې لحاظ چې په پخوانی کلتور کې دغه شی د ښځې د جمال او د ښځې د ښایست لپاره استعمالېده. په هر زمانه کې د ګاڼو هغه فرق کوي. پایزیب هم د ګاڼو یو برخه ده. معمولا ښځې دا استعمالوي، خو کله کله نارینه هم داسې شیان چې ګونګلي پکې د رقص دپاره هغه په پښو پورې تړي، هغه هم د پایزیب سره ډېر فرق نه لري. خو دا زیور په هغه وخت کې ډېر جالب و د پخوانیو کلتورونو دپاره. په نویو اشعارو کې لا هم مخصوصا په قبایلو کې د پایزیب نقش لاسته او هغه په شعرونو کې ستایل کېږي.
د پکتیا اوسېدونکی غلام جان وایي هر هغه څه چې شرنګی کوي دوی نه غواړي چې مېرمنې واغوندي.
پخوا وخت کې زمونږ د ځوانۍ په دوران کې به د ودونو ځکه په کابل کې به هغه سازندګانو به ساز کې نڅلې، دلته به یې کلنګي تړل، هغه به بیا سې نڅېده، ژرنګ ژرنګ دا پښې به یې وهلې، هغو به ژرنګا کوله. مونږ ځکه ورسره تضاد لرو دغه کار نه کوو. او هغه مرۍ چې صدا نه کوي که نه ارنګه مرۍ تاسې به لیدلي، هغه مرۍ چې دي هغه بیا د مونږ زنانه کدلته تړي کدلته تړي کدلته تړي دغه ممانعت بیا نسته.
د وخت له تیریدلو سره سم دود، دستور، جامه او ګاڼه خپل رنگ بدلوي. پایزیب هم د زمانې له بدلون سره خپل بڼه یو څه اړولې ده. په مخکې وختونو کې به له افغاني کالیو سره کارېده، خو نن سبا له پنجابي او پتنانه سره هم تړل کېږي او پښو ته ځانګړې ښکلا وربښي. د کابل اوسېدونکي نګینه چې د درېیمو مکریانو په مارکیټ کې د سپینو زرو پایزیب اخلي وایي چې دا یې له پتلانه او پنجابۍ سره په پښو تړي.
زما تر ټولو د خوښې شی د زیوراتو کې درته ویم، د بنګړي علاقه کې پایزیب ده. او اوس خو تاسو پوهېږئ چې مود هم ده، او زما ډېر خوښېږي زه پنجابي سره، افغاني سره. ځینې وخت یې دغه پتلونونه چې لږ زره کې پاسې پیسې جیږو بیا هغه ورسره چې اوس
پایزیب له ډېر پخوا وختونو څخه ځوانو ښځو او کوچیانو له بنګړیو، ګوتو، نتکۍ، چارګل، پیزوان او داسې نورو افغاني ګانو سره کارولی دی. د پایزیب نرم او یو ډول آهنګین شرنګی اوس هم د کوچیانو له کېږدۍ څخه اورېدل کېږي. ګل زمان کوچی چې اوس سپینګیری دی وایي په ځوانۍ کې به یې مېرمنې ته هغه ګاڼه چې ډېر اخیستله هغه همدا پایزیب و.
دا پایزیب خو ډېر د وخت سابقه نه، یعنی تقریبا یو د 1500 کلو خو به وي چې پایزیبونه به دې پښو ته دې پړکې سره به مونږ اچول. زنانه و با چول سه دول و کهی آقا با چه پلارت لاله رو جنه یو شرنگه هر بیم کهو او بل آقا پرتوک پا غی که ننخطا پا توراپانه که پا لرگی که مضبوط بینی وله و یاره. خو خودشته ده چه ده پایزی بغاق خو پا ما بانی ره خلقی ده خو تا ننه پوری را بانی خلقی آقا شرنگه هر می پا مزغو که نستی ایمان می خودی تا را وره ده کنه خو چه تا ننه پوری خو آخز ده زره ده رو ده نوایی چه یاره بست ده و ده ده و ها ده
و صحبت خامخا لورگانی بلری زوانی انگور بلری اخو دویم پایزی پا پخو کتری؟
آه پایزیب پورا واش شده کنه زی در زوانانی طولی تری
کدیسی را توه کم وقت دی خپل میرمنه تا لور تا دی انگور تا دی پایزیب بازار که اخیسته ایم ده؟
یارا لور تا خو منه دا اخیسته ده و نمیم گور تا اخیسته خو خسی تا می اخیسته.
نو ولی؟
خو آقا خپل خواند بلری خپل خواندانان دی ورد و زد دی خسی خواندو ما دی دی پا ما حق و دی تا می واخیست
پا چو دی ورد واخیست پیاد دیده؟
یار دی ایغ و خبره با در تاو کم کنه دی ایغ و خبره دا ما پا خیال سر اتیا رو پایی می اخیشتی و دی تاریک نور محمد خان پا وخی
خا دا پایزیب دی چی شوه؟ تیلا نقره چی و؟
تیلا خو نر اتخ کاریه دل خو جس را اتخ کاریه دل جانه کنه لکه جس لکه وسپنه ده کنه وسپنه ده غمی پیلا گیده لیدی او یو رکم دی کنه آغا اصل تیلا ده بعضی غریب سر جس لگه بعضی سپین زر لگه
شرنگ شرنگ د پایزیب چن چن د لخته ټک ټک د اور ټپ ټپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف د ارمان.
پایزیب له سرو زرو، سپینو زرو او عادي اوسپنې څخه جوړیږي. هغه کسان چې شتمن وي په پایزیب کې بیا الماس او نور ګرانبیه غمی هم کاروي. زموږ همکارې فرشتې مرسل د کابل په ګلبهار سنټر کې له یو زرګر احمد حامد سره مرکه کړې. په پیل کې ورنه پوښتلې چې د پایزیب اخیستونکي څومره دي؟
د پایزیب استفاده کول مخکې زیات او اوس تر مخکې نن زیات شوی دی.
تاسو څو ډول پایزیب جوړوي او یوازې سره زر کار کوي که غمیان پکې؟
اول خو دوه قسمه پایزیب مونږ راوړو، مطلب چې تیار، مطلب سعودي کې خرڅیږي، او بل چې هر مشتری هر قسم ډیزاین فرمایش مونږ تر کې به مونږ ورته جوړو. یعنی پخوانی ڈیزائن کے مطلب اگر سابقہ تقریباً دسل دو سو کالو مخ کے ڈیزائن میں چبھی مشتری منگ تر ہرا کے منگ ورتے جوڑا وہ
کروس مثلاً دغ پائزیب تحصیل دا پویترین کی خیدا دا پائزیب سو گرام ادا او سو روپی تمامی
دا پنزلس گرام وزن لری او قیمت تر پنزش پیت زر روپی کی
فرمانی راجی سر زر اخلی سوم را دی پائزیب طرف داری دی او پائزیب غوار یا فرمایش ور کی تیار چی خی اخلی
دا خو تقریباً دا 50% دا خزی چی رازی مطلب دا پائزیب پختنه کوي مخکنه یوزج زیات شوی دی، زیات خلک استفاده کوي، پتون ما غوندی پتون سره پایزیب ډیر خوخوي.
دی پایزیب د ډولونو په اړه راته وایلی سي چې بدون دینه چلته د سرو زرو پایزیبونه دي، نور له کوم شانه نه جوړیږي؟
دا د الماسو نه جوړیږي، د وایټ ګولډ پلاتینیم چې موږ ورته وایو پاغه کې کار کیږي، زمرد کار کیږي، که مشتری وی غړي موږ نوکرین هم ورته جوړو، چې سپین زر موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، او څه قسم چې مشتری تر هرا کې هغه کې ورته جوړو، او بعضی خلک چې اروپا نه راځي هغه بیا د الماسو پایزیب
معمولا اخستون کی دیر څوک دی امدل ته په افغانستان کې اوسېږي یا بهر راځي؟
معمولا خو په افغانستان کې زیات خلک یوز کوي، او دا خلک چې مطلب د افغانستان ډیر سلويخ کال کېږي چې تللی دی اوس بیرته مراوت شوی دی، پایزیب یوز کوي.
په دې هیله چې د پخوانیو اصیلو پایزیبونو شنګهار مو یو ځل بیا غوږونه ونازوي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.